دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مداسادي رادیو زاج مل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي هم خلک لدین چې د ازادي رادیوي مجله خبره کړو خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته په غزنی کې افغان چارواکي وایي تیر شپه هغه مهال یو شمېر وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د غزنی پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. درې ګرجستاني سرتېري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شوي دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې رپورټونه وایي ایران د یوې برطانوي اصلي ایرانۍ زندانۍ ښځې د محاکمې لپاره نوې نېټه اعلان کړې. بشپړ خبرونه واوري د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی د ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتي پوستو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی.
وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو کرج زیات نه دی پړاګه شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوال له سیمې تښتېدلي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په روانه اونۍ کې په د غزنی په دې یک او ځین نور ولسوالیو کې پوځي عملیات کړي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوالو ته مرکشوب لاوختي او ډېرې سیمې ورڅخه پاکې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د محلي پولیسو په یو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې اته کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. دا د برید مسؤلیت د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستی دی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري په اچین ولسوالۍ کې نوې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي. اچین ولسوالۍ چې ویل کېږي په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه پکې دي د ننګرهار له نام له سیمې څخه ده. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ټینګښت په مقصد په اسدخیلو تنګي تریلي او ځینو نورو سیمو کې و امنیتي بیزونه او پوستې جوړیږي. دا خبر پاڼه لمخې په دې اړه پریکړه د ننګرهار لوالي ګلاب منګل سره د چین ولسوالۍ د سپینګیرو او مشرانو په کتنه کې شوې ده. درې ګرجستاني سرتېري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شوي. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي چې دا سرتېري د ورځنۍ غزمې په حال کې و چې په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 870 سرتېري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمېر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته درېیم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې صحیح وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. اذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتېري استي. اوس مهال ټول څلور نوي اذربایجاني سرتېري د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په بروکسل کې د ناټو له عمومي شین ستولتنبرګ سره لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې شمنه وکړه چې افغانستان ته به نور هر سرتېري هم واستي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د اذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه.
We are grateful for your continued commitment to our rescue support.
ستولتنبرګ وايي موږ په افغانستان کې د غوښتنې لپاره د ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو په برخه کې ستاسو دوامدار ژمنو منندو یو. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د ټولو خپل غړو متحده هیوادونو وغوښتل چې د قاتم لاتړ ماموریت لپاره نور سرتیري واستي. راپورونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانی زندانی خزی د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړي. برطانوي ګارډین رسپانې پرون د نازنین زغاری د خاون له قوله رپورټ ورکړ چې وایي دا د میرمن به د ډسمبر په 10 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زغاری د 2014 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه. د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور دا مهال 15 کاله د حبس دوره تیروي خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهرا روسه له هغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې درې اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې برمن زاغاري په ایران کې ژورنالیستان روزل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه وغوښته او وویل چې یوازې د خپلو خپلوانو د لیدنو لپاره تللی و، خو درې ورځې وروسته نازنین زاغاري ناڅاپه محکمې بلې غونډې ته احضار کړی شوه. دا کریمیا د تاتارانو سپینسری مخکخه سیاسي فعاله ویدژي کاشکا پرون وروسته له هغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د څو تنه نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. میرمن کاشکا چې 23 کلنه وه د کریمیا په سیمپرپول ښار کې وروسته له هغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییز روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالانو ویلي چې کاشکا د همدې پیښې نتیجه کې مړه شو. او کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړې ده. کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم رامش هردینیای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته د درناوي په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام ښایي له ګاونډي هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 کال کې خپل خپلواکي په یو اړخیز ډول ترې اعلان کړه په اړیکو کې کړکېچ لاس یاد کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو دواړو تور پورې کوي چې د سترې البانیا د جوړولو هڅه کوي، خو دواړه هیوادونه د عاید اراده یې د کاسوو د شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډېره برخه یې البانیایان دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن نظم د کمانډان له ادرسه د لیکل شوی لانچمن مکتوب پاړه دي څېړنو کې لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوی د عالم خید قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی او ولسمشر ویلي له ټولو هغه کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچي. احمد تکل پرې تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلی دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ستنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
یاده غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانې لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژند مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د ازادي رادیوي مجلې ته ورزو خو رسته رپورت هم راخلو. څو ورځې وړاندې د کابل پانتون د ویترنری د پونزي محصلې زهرا خاوري ځان وشه. دا څرګنده نه ده چې د زهرا د ځان وژنې اصلي لامل څه و، خو د رپورټونو له مخې دا ځکه چې استاد یې څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی و، خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پانتونونو کې د ستونزو په اړه بحثونه تاوده دي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کې.
وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د ویترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان ووژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته سول. د زهرا قضیه چې تر اوسه له حل سوې نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه خو وروسته تایید نه سوه.
تکل ما پایلې کې یا مونوګراف ملیکه، نو ما په موضوع باندې کار کاوه چې مختل می د رسمي موضوع باندې کار وکم چې هغه نوی وو سی، خو ما تر نارخور استاد نتیجې ته ورسېد را سره ومنله. اما کله چې زه کمیټې ته لاړم، کمیټې له ما سره ونه منله. هغوی لامل دا یاده و چې دغه موضوع ته زموږ په زه په پسې یم، مثلا زموږ په مطلب پورې اړوند ده، کار راده چې تاسې بلې موضوع باندې کار وکړي. بالاخره بیا ما یو شخصا نورو ملګرو
د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی وایي تر دوو کلونو مخکې پورې مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. که څه هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خنډونو خبره نه ردوي، خو وایي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي.
تمن د پوری خپل صحیح امکان نه لري مختراجي د خطر ځای سره له کوم واسطي سره له کوم فشار نه هیڅ مو پایدي کامیاب وایي. دا ما تمبل ماسل باید کامیاب خنن ماسل د مجره کې.
میرمن صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅ څوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماسټری کوي وایي که څه هم په خپله له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ سوې، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلې چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کېږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیري چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورځي یا کوم مشکل لري، اوله د دې نه دا پوښتنه کوي چې څوک یې نوم دی، چیرې د کوم ځای سکاره یې، ستا کورنۍ سکاره دی، که دې وخت وطندارې خو در سره مرسته کوي، که وطندارې نه وینو د مغول ورځې نه در سره تا په نښه کوي تر اخره ورځې پورې.
میرمن امیرزی وایي که نجونې د خپلو درسونو له خاطره له استاد سره د هغه په دفتر کې وویني، د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورنه کیږي، نو نجونې مجبوره وي چې په ډله ییزه توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپلو زامنو او یا ځان ته ودول غواړي، او له همدې کبله د دې په خبره اکثرو استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي، خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
خو دین استادان خو نه پرې خودل کېږي چې دوی مخته لاړې سي یا دوی دار وي چې یا به دلته بېرته استادان سي.
ښاغلی رحیمزی وایي کله چې د محصل نمرې کمې سي، لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسي، خو د ده په خبره کمیټه شفافه نه وي او بېرته له همدغو استادانو څخه جوړوي چې له محصل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی هم موافقه ده چې نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. خدا وایي
ډیر نجونې چې دلته راځي، کوم څه نه دي چې یوازې سره راځي، د ګروپ په شکل سره راځي. موږ معمولا کوم کار ماشینې چې راځي که پوښتنه کوي، څنګه چې موږ وخت ورکوو، که پوښتنه چې وخت ورنه کوو، کولای شي د ستونزو نه بهر دا سوال ماتره کړي. ډیپارټمنټونو ته د پروژې په اړه دغه پروژو په اړه موږ ورته وخت ورکوو.
دا
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپوره امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړی کړي دي او د چا زور ورباندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لاره لري. خو دا ښځینه محصلینو ته داسې مشوره لري:
که زه د خجلۍ په ځای اوسېده زه دوه کاله درې کاله خپل شاته اچوم، خو خپل عزت هغه ته هېڅکله دا نه پرېږدم چې ورسره ما وارده شي. دا موضوع د کورنۍ سره په جریان کې، هغه کسان چې د کورنۍ سره باید په جریان کې پرېږدي. داسې یو مشکل سره سره مس کېږي، باید هغه اداره چون هغه اداره کې یا ډپارټمنټ کې دوی باید ونه وېرېږي. په جرات باندې دوی وایي چې فلانه استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه، ولې ډپارټمنټ دی، ډپارټمنټ ته نه شي هلته رئیس دی، ما ویم د هغې سره ښه شي چې هغه نه شي د پوهنتون په سطحه دې باید مطرح کړي. یو کس داسې رسوا شي بلکې زړه نه شي کوی، یو فلانه رسوا شو زه هم کېدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې 2 اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي، او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل 59 چاپ شوی سفرنامو په اړه کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت می په موغو وخت کې یادښتونه لیکلي، او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله می تڼاکی وچاودلې دی پخو هم بیرته په کور کې نشم بیا می لیکلي دي.
د سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندی په موزیکي پابندی نشته، هرې بنکو ډبګره بازار شوه د ساترو بازارو.
درې لنډې کایتونه او اغلې نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پایله خبرونه کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والي سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 1 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتي مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په 13 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوندم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه دی غرونو پلار پیښور ته ولاړم او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بېخبري دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي، د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي، او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې لوی لوی دوکانونه وو، د چارسو افیون کا واحد مرکز بې لیکلي وو، او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هېواد کې چارسو افیونو وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. درېیمه سفرنامه زما د امریکی سفرنامه ده. هلته هم په یو رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې، او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم و، په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بېګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې تیارې والوتلې په چاراسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستان چې ماخام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو، او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بېرته د خپل اولادونو سره تر پېښور ولاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي، او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار. دوی زه په دې نامه غوښته وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان، او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستانه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه، او طبیبي صاحب په ژنیو کې و، ژنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، او دا یې نیکه دی، او دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وایي ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ماته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړ، دا سیمینار نه زه بیا راغلم، او دا یو مقایسه وي هغه مې لیکلی، یادښت مې لیکلی، سفرنامه. نو د داسې 50 سره بېلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي، یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره، او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه، خپل یو صدر باندې تیر سوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتي، او که تاسو مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه لیکي، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړه ډلې شته. دا سیم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم، بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي، یو څه وینئ که نه. مثلا دلته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنری برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلی کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ مې ورکړی، ادبي ښکلا مې ورکړی، په ادبي ژبه مې لیکلي او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی دی.
او علت یې به همداده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد، خیر اوسې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سږ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلی نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلی باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلی باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلی مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جان په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې د دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جان، ډېر ښه راغلی خبرونې ته.
ډېر زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مو را بخښلې در څو ځنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډېره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمې ډېر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې ځنن ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډېره مننه نسیمه جانې. که د خپل ځان په اړه راته ووایي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې؟ لیکوالۍ برخې ته
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لیسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سیمسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونګ چې خواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو هم دغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار یې لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو هم داسې کرار کرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ و د لیکوالۍ په هکله. کله چې هم دې ته رالم بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنی تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډې کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلي دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بلې، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیورو په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
دا
ژباړه ده.
بله، ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څه راڅرخي؟
دا چې د بلا سیوری مې لومړی کتابو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي یعنی ټول غنا وړ دونه چیز موږ په ټولنه حاکم دي تاسو ډیره وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي بالکل ټول هم هغه کیسې دي هغه حقیقتونه دي چې موږ تاسو د کورونه دي پکې هم هغه ستونزې ما راخستې دي هنري باندې ور کړې د هنر په ژبه می وړاندې کړې
ډیر ښه نسیمه جانې تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنی کوي مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي چې هغه ټولنی واقعیتونه راوخلي نظر دي چې دا یو خیالي کیسه ولیکي دا به څومره مهمه ایستاسو په نظر او څومره اړینه ده
ډیر اړینه ده زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوي کڅه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري خو زه خپل ځان لپاره دا وایم کڅه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړ اوسي هغه ډیر خوشي جي هم هغه ډیر خلک هم خوشي خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي او دا څنګه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسي په هنري ژبه باندې ونې ته باندې پر دې باندې تاثیر هم کوي یعنی هغه څه چې واقعنس موږ په ټولنه کېستا په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو موږ او پر موږ تاثیر نه کوي موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو څه زپربونی ورکول کېږي په کور کې د سر سره چلند کېږي یو څه د خاوند مسافر دی په خسرګنی کې په کور کې د سر سره کم چلند کېږي ځکه خاوند نه دی ته د مزدوري په سر غوري د ټول کور کار دا کوي یعنی هغه څه یا هغه ستونزې هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب باندې ولري یا د بیاتو تراسي به خلک اساسات هم نور سره شي او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکین مش په ټولنه کې دا کوي پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کوي چې واکین دغه څه د شو سره کیږي او دا به انصافي ده دا باید نه وسی
او دا کیسې دي چې دوی په ژوند کې د دې لپاره نارینه ملولي کې د تاثیر په وکړي چې دا ځکه بد کار ده باید څه کارونه کوي مېرمن سره
بالکل ډیر زیات یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماتو ویل چې ستا یو کیسه و د وښ کومل کله چې همدا ما ویل ز په ځم پوسو نه هم چې کله ز ما وښ کې راته سوي دي په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې و او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی وو یعنی هغه حقیقت په کې راټول سوی وو
کدا راته وای چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو متاثر استي دغه کیسې لولي ولګو مو څوک د لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استي که خپل ځان ځنګړی سبک لري
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډیر بهترین کیسې لیکي استاد منټو دی چې ډیر شایسته کیسې لیکلي دي دغه زیات کیسې ما ژباړلې هم دي همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه موږ الګو کېدلای سي یعنی ډیر ښه ساري لیکلي دي ډیر څه انسان ځینې زده کولای هم سي لکه استاد شپون همداسې نور استادان چې زده بلابلو استادانو کسیل ولمان نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي ډیر شایسته ناولونه لیکي ډیر شایسته لنډی کسی لیکي چې دغه کسی ز ډیر مطالعه کوم او جنې متاثر هم یم نو هم داسې بلابل سایټونه ګورم چې پهغه کې بلابل لیکوالان دي دغه کسی وایم په څو چې پوسم چې هر لیکوال ځانته بیل رنگ لري بیل طریقه لري بیل سټایل لري ځانته نو دا نو سوال چې یو مشخص نفر یاد کوم مشخص لیکوال یاد کوم چې دغه زما ولګو دی هم د دې څخه زه متاثر یم یعنی زیات لیکوالان دي د لیکوالان چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې لیکنی کوي هغه الولمه
نسیمه جانې تاسو هلمند ولایت کې استیل د صنعت نام نیده او میرمنې دومره نشي کولای چې لکوره بهر لاړ شي او یا بیرون کارو کې البته ډېرې انجونې او سې چې لیکوالي او شاعري سره مینه وي تاسو هغه سره په ارتباط کې استیل د سکم ځایشتال ته چې د بهر په شکل او سې سره ټول سې کېنی او هغه تاسو کوم تجربه چې تاسو لیکوالۍ نه لري دوی سره شریکي کوي داسې څه امکانات لري یلته
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو درڅو چې حالت موږ سره راټولې سو خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسراوړو په حق لبان یو بل ته خبرتیا ورکړو بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسو یا زموږ په فعالیتو باندې پوسی یا هم شونځي ته ځي حالت یو غونډه جوړ کو درڅو هغه نوی نسل انې وینځونی انې وی نسل سره راټول سي هغه خبر کو په دیوانی درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره هغه متاثر سي تشویق سي او د څه کول ته زړه شي او میا داسې غونډه جوړو چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو یو بل مرده خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو خپل معلومات ور دي پوری رسو
او الته چې تاسو انجونو سره ګوري ویني څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجوني بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو لري د برخه کې مور سره مرسته کړی ده
بالکل دا چې خپل اوس نوی د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې هغه غونډه کې ګډون کړي وو بیا دغه څخه ورسته یو اور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوه لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته باندې اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم دا چې تم یو شزې په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دومره لطف وکي زموږ کور ته راسي زموږ شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه شه تاثیر درلودل یا دومره شه مثبت پایله درلودل زه ډیر متاثر سم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خې د چاپ وسنه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یم رسته وکي دا چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو استاد سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
دغه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خويند سره مرسته وکړي چې دوی واقعاً غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته امکانات برابر کړئ نسیمه جانې زه خبر شوې ما چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله دغه جایزه په اړه معلومات راکې چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړی وو
ا د چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی دا سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید شوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په ساته باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو غلیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابوم کاندید شوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپاز کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبر اوسم کتاب کاندید دی دومره درجه جایزه غټله دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا سې خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلي کتاب چاپي او غو بیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپيام لرلې شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیر نام نې دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه 100% باورې ما چې هغه جونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخکینه درلودله یا دا پلان به هم ځان نو سنجولي وس بده هڅه وکي وس بده راپورت سي وس بده خپل مبارزه هم پیل کي نه يوازې ميرمني زه فکر کوم چې زيات نارينه بلا تشويق سي زيات نارينه بلا دي ته زړه شکي چې داسې کومه استراوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا هغه پر دومره د افغانستان په ساته باندې خوښ سي او د جایزه وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلي کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دوه درجه د پاره دی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دې شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاتې سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په واسطه هم دومره خواتمن کوم.
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی چې کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویاړ ځای چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې. نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره.
ډیره زیاته مننه
نسیمه جانې. اوس په بیرته راشو ستاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي، غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړي چاپ کړئ؟ او
انشاءالله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم. نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم. نو همدې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره، او غواړم چې په دادب په ډګر کې هم داسې لاسته راوړنې ولرم، هم داسې ټولنې ته خدمات وړاندې کړم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل، غواړئ ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکئ؟
فلحال خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم، دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو څخه پیل کړي فلحال خو پر همدې باندې زکار کوم. کله چې په دې کې پوره دومره زه پوه سم چې دا کار اوس درې هده پورې بس دی، زه باید بله برخه انتخاب کړم یا بله برخه کار وکم، انشاءالله چې هغه بیا وروسته دې ته پلان جوړوم. فلحال خو مې پلان دا دی چې په لنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړلو کې کار وکم.
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلې خبرونه کې مل موږ سره ګډون وکړ او د خپل لنډو کیسو په اړه سره وغږېدلې.
له تاسو نه هم مننه، د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راوبخښي او ماته بلنه راکړه. زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وستانه کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي. وا به ورو چې دا نکلونه تر څه پورې دي.
بزرگ ایو بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي، لارښوون کې دي څوک وو؟ دا ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی. یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیرېدم او لار مې ځینې چپ کړه چې حسنه خلک مې د ده په خوا کې وویني. د ده چې راپام شول آواز یې راباندې وکړ، ته خامخا پوهېږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي؟ یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. ده راته کړه، تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرځېدلی؟ یو بل لارښوونکی مې یو ماشوم و چې بله ډیوه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوي ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بل ځل یوې کاسرې راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله راسره وکړي، له خپلو دردونو مې خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه. کاسرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرقه یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس یو زما په لیدو ویرېږي چې هغه به دې هیر شي. په ژوند کې ښه وکړه. یو شتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دی ټول جایداد په بیوسلو وبېشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي، هیڅ نه پوهېږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل خلق دی پخنوم یادوی او د شیدو او پیروی په تعریفونه دی نه مړیږي. خوزه چې لسره تر پخو د ټول ځان غوخي ور باندې خورم نه وستای چې اله د وی څه وی ته په هیږي چې د غوا ځواب ورته څه وو. غوا ورته وویل چې اله د وی شاید دا وی چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت پاچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واه. یو ځای د یو چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان را وخت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیروي په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه پوهېږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبې پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبی خو دا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مې کده کې پرېږدي او څوک مو والله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوس هم د تیرو 15 کالو ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممی حکومت راغلی په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هر یو بنکو ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ویرسه وه، هغه نمندان اوخ لغو دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو. نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې وو، لانجې وو، تاڼه کچهرې وو، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دو نه زما د بچو کې دو خبر پڑی خود اصوک پر آزاد ملک نزی ہو یا غریب شی یاد یار دا مزینا
استاد تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کم خلکو، دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه و، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچری او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک و؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وایي چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري. انتها پسند چې ورته وایي
هلته شو ساد دوزخونو خشاز دلته دغا کسابانو خوراک هلته دغا خمارانو خوراک نموزان تور کو آن سفن پاتی شو نه د دنیا شو نه د جن پاتی شو د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو نه جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خان کېدل او یا تاسو کاروبار په مخ کې خان کېدل نو آیا تاسو د غستون ځ تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره شریک کړی وي غي آیا غي په دې لګي تاسو سره سمونسته نه کړه
نو حکومتونو سره شریکول څه فائدہ پدې نه وشي ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل د دې واقع نه پس هغه نه مخکې من بلا پرس کانفرنس نو کړی دی هغه پر کار پاتی دی انګلیش خبرونو کې هم او په اردو کی ہوں بلا کمی کمی سن دی جما سر یا پی پی کی شیوی دی کمی کمی جی شیوی دی دی حالاتو کی پتی پنزل سکال کی اگر ٹول پریکار پراتی دی نو داغی سے بندوبست نو کو او نو داغی سے معلومات ما ترا کر سی دا تم خلق کو یا سو یا سنو کان بوی چھ اب اور دن کو تا معلومات تو دی خبر او جو یا ٹول رسنے کی چاپ شیوی دی او وقت پہ وقت چاپ شیوی دی اگر خلق تہ ہم سپور لکس زما مخی تہ نتیجہ را نہ وستا خو پدا پدا حالت کہ ہم ما چھ کم دینو پرس کانفرنس کول غختل او ز چھ پرس ٹرپ لو کلا ور ل ما مر گری دی صافیان دی او ز من کڑ ما گو وقت کہ دسی حالات چھ وج دا پرس کانفرنس م کو اخر نے اپشن تاثر پات چھ کم یو اخر نے خبر نہ کی گس ان بیا پرس کانفرنس کا او اس م کو م بڑا خبر مشران سرودا سیدا سی بو کو بغدا خبر ما دغه وکړو نو پرس کانفرنس ما ونکړو هغه وخت کې انکه ما ته کول پکارو هغه ما ونکړو شو نو دغه حکومت هم زما په خیر خبر خو خبر دی خو نشي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده مونږ خو کم یو کمزور یو
استاد جنت تمتا مچمري دہا گو پسل گو میں قسم پدے دو زخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پہ مناروں میں قسم یا خود عزم کی پدے التسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو زخ مار نہ مخ کی اجازت را کا چاستا ہو کستا پکوان ماڑکم یا پک پل جان باندھے کاروبار ماڑکم
استاد تاسو په پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا استاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوالو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو یې لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات سو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول همدغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یادا کوو هغه کو بلا سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلق خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي وردی کې خو یو کار مې کړی دی اس دغدا دسی لکه زما خبره زما د بچو ده کنه نو بچی خو دسی دسی زناور بچو من مشوق ده کی نو غیم په نه برداشت کی زناور به زخه انسان ما او بلا خلق را سره رابطه کړی دی او مخکې ما وخت هم کړی دی اوسم کې کور ودان چاري خو
خبرې ستاسو په دی په خبر پر خدا باندې
بلخي خپه دی خدا د چ سوق یوازې یو یو کس خو سره کول نه شي او نو څه چې کوم دی نو دسی سره اقدام دی خبر نہیں پورے خلق سے زمانہ بچو جن محفوظ ہو ساتھی یس نور گران کے دعوت خاندان
په دې وروستیو کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کوم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. که هغه د سختدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سختدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغو ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې وجه
خبر دادا جی دیو کام ثقافت یا کام وجل غواڑی داغی جب اتروڑا اور داغی سندر ہو وجنا سندر گاڑی ہو وجنا دا خوکارا خبر ادا دا منگ سے سکو سندر جو دے سا تو یا سکم دے مجھے ٹولے نے تو ورکو نو ظاہر خبر ادا چې دې ټولنه کې چې کوم دې نو لکه غتوان خوشتا خو مونږ غتوان ته لګوم ته کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وو یو خو دا غستون زو چې کوم کې پښتون ولس دې وخ راګیر دی باقي کیسنه سبا خپل برخه شولې شو. نو ظاہر خبر ادا چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کان ته یو چل جوړ کړی دی نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی. بس روان دی مونږ سره چې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغون شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرگو منی فیصلیم کو جرگو منی ہر سکو پر استنجم ہوارو مشران درا گون شو جرگے دی چې د استنجی را پیخی دی پختون زړه خبره ده چې د سندره سندره وژنی نو بس دغه مسله ده نو پختون کام کړای او دبا د مرغ یو دغه را پیخ ته
تیزه تمن نو
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے منگیو دا خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے
زمونگا خزانے دے غیرت پٹی دی زمونگا تریالیو دا وطن پا منگا گراندے زمونگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے یو د خیبر زلمی پختو زمونگا شان دے زمونگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے
د گوڑی اچار پروگرام د شنبو پا ورزو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو پا ورزو د مازیگر د چلورو بجو پا خبروانو که ورندی کیشید.